محترم وکیل صاحب، موږ ته د سر رپورټ را رسېدلی ده چې ولسی جرګې د افغانستان او امریکې د امنیتي تړون په برخه کې رای ورکړې ده. نه پوهېږم چې تاسې نن په غونډه کې وئ که نه وئ، خو تاسې مخالفت مخکې هم درلوده د دې تړون په ځینو برخو کې. په دې تړون کې کوم ټکي دي چې ستاسې د اندېښنې وړ دي او ورسره موافق نه یې؟
رښتیا هم چې نن دغه قرارداد د امریکا او د افغانستان په منځ کې د پارلمان دخوا تصویب شو او پنځه رای مخالف وخت. متاسفانه چې زه خپل هلته موجود نه وم، بل ولایت کې ما په سفر راغلی یم، ولی بیا هم چې مخالفت ما هر وخت دې قرارداد په مورد کې وو.
بله.
او زه د دې قرارداد مخالفت په څو وجو باندې لرم. اول خو دا چې په دغه قرارداد کې د افغانستان د صلح د راوستلو په مورد کې هیڅ نوع تضمین موجود نه دی. دا تشویش ایجادوي چې د امریکا او د ناتو خواوې چې په افغانستان کې دیارلس کاله خپل عملیات مخته بوتلل، ولې د داسې یو کوچنی جنگ په مقابل کې چې د ناتو د پاره ډیر کوچنی ده دوی ونه توانېدل او یا یې هم ونه غوښتل چې په افغانستان کې صلح راشي. بنان کله چې دوی د دغې ټکې نه صرف نظر کولو چې د صلح خبره په دې قرارداد کې ذکر کړي، دا زما د تشویش خبره وه. او په دې باندې ما د ډېرو خلکو سره بحث کړی، د افغانانو سره. دوی هم په دې نظر دي چې امریکایان زموږ سره صادق نه دي او دوی غواړي چې دغه جنگ ته نور هم ادامه ورکړي په افغانستان کې د شپې عملیاتو ته. او صرف د صلح ټکی ځکه نه پکې ذکر کړی چې که دغه ټکی په قرارداد کې ذکر شي نو د دوی لاسونه به وتړلی شي.
یوه دقیقه زه ستاسې خبره نیسم، معذرت غواړم. تاسې وایئ چې په دې قرارداد کې باید داسې لیکل شوی وای چې امریکا په افغانستان کې د سولې تضمین کوي چې سوله به راولي، داسې ذکر غواړئ تاسې؟
داسې ذکر باید شوی. په دې باندې د افغانستان رئیس جمهور هم ټینګار کړی و، ولې دوی د دغې ټکې نه تښتېدل او کوشش کولو چې دغه ټکی په دغې قرارداد کې ذکر نه شي. دا د ما او د نورو ډېر افغانانو تشویش راوپارولو او په دې مورد کې زموږ نظر مخالف دی. کله چې د صلح ټکی په کې ذکر نه وي د دغې قرارداد مخالف یم. او که چېرته دوی په رښتیا زموږ سره رښتینې غوښتله چې د تروریزم سره یا د موادو مخدر یا نورو مسائلو کې کومک وکړي، دوی کولای شول چې زموږ سره دغه ټکی په کې ذکر کړي او سره د صلح په طرف لاړ شي. ولې بدبختي دا ده چې د دوی مطلب په افغانستان کې د جنگ اوږدول دي، خپل هدف ته رسیدل دي. د افغانانو د وینو په تویولو کې د دوی لپاره هیڅ نوه باک نشته. دوی افغانان په عمري هم
یعنی ستاسی نتیجه گیری دا چون د سولې تضمین پکې نشته نو مقصد به دا وي. مګر د یو څو کسو د مخالفت په مقابل کې زخت ډیرو کسانو دغه تړون سره موافقت خود او د ولسی جرګې کې نن رای گیری وشوه او تصویب شو. زه غواړم ستاسو د اختلاف په بل ټکی باندې پوه شم چې اوریدونکي پی خبر شي. محترم وکیل صاحب،
نن ورځ کومه رای گیری چې وسوه او اکثریت دا تایید کړله، وجه صرف دا و چې هغه اقتصادي فشارونه چې امریکا راوستل، هغه ګواښونه چې دوی د موږ حکومت ته کول، او حتی د کرزي محترم کرزي صاحب سره په خبرو کې کوم ګواښونه یا کوم تهدیدات چې دوی کول، د هغې په وجه باندې زموږ اکثریت وکیلانو داسې فکر وکړو چې که چېرته موږ دغه قرارداد تصویب نه کړو نو بیا به هم اقتصادي فشارونه وي او حتی نور ګواښونه به وي په دې اساس. مګر زما خپل نظر د اختلافات د صلح ټکی دی. که چېرته دوی د نورو هیوادو رقم لکه په جاپان کې یا په نورو هیوادو کې چې دوی پایګاوې لري چې دوی په خپلو پایګاوو کې دي د حکومت فشارو کې لاسوانه نه کوي او د خپلو پایګاوو په مقابل کې معینې او مشخصې پیسې ورکوي، د دا رقم شتون طرفدار وم، نو افغانانو به توانېدلی وای چې په خپله ځان ته سلاح خریداري کړي، په خپله ځان ته اردو جوړه کړي او په خپله وتوانېږي چې د خپل دښمن سره په مبارزه کې وجنګېږي. اوس کومه مداخله چې دوی روانه کړې ده، تجهیز نه ده، اردو هوایي قواوې نه لرو، پولیس مرمۍ نه لري، حتی د خوست په ولایت کې هم دا اوس زه شتون لرم، دوی داخل د ولایت کې پایګاه جوړه کړې ده، ټولې لارې بندوي، د ورځې دخوا د شپې دخوا مریضان اکثریت مری د دروازې خواته ولې د دوی قواو اجازه نه ورکي هغه اشخاص چې مریضان دي د یو کیلومتر فاصله کې دوی دغه دروازې بند کړي چې دوی ته اصلا هیڅ نوع تهدید نشته. نو عزما نظر دا ده چې دوی زموږ اساسي قانون ته زموږ تمامیت ارزي ته اصلا دوی احترام نه لري او دوی غواړي چې په آینده کې هم په افغانستان کې لکه په عراق کې لکه سوریا کې لیبیا کې لکه په نورو مملکتو کې چې دوی یو نظام یو جوړ تیار نظام یو مملکت چې په خپو درېدلی وو هغه د تباهۍ سره مخامخ کړلو موږ هم د دوی د تره زامن نه یو او دوی د موږ پلاران نه دي چې دوی موږ سره کومک وکړي. هغه څه چې دوی په نظر کې لري هغې اهداف شل کاله تر 2023 پورې دوی غواړي چې افغانستان تجزیه کړي او د افغانستان د لارې ایران هم تجزیه کړي او عین شکل پاکستان تجزیه کړي. دا د دوی د راتک سبب ده په دې اساس دوی د صلح ټکی نه ذکر کولو او دوی مخالف دي.
تاسو قراین خو مو هغه وویل چې د دغو ملکونو غونډې په کوم اساس په کوم بنیاد دا خبره کوي چې دوی به دغه ایران او افغانستان او پاکستان تجزیه کوي؟ د دې منطقې نه به څه شی جوړوي او څه ګټه به وي دوی په دغه تجزیه کې؟
دوی نه غواړي چې په دنیا کې اسلامي مملکتونه اټومي برخدرت اوسي. تاسو وینئ چې د ایران سره هم دوی د ستونزې لري. هر وخت د ایران د اټومي پروګرامو مخالفت کوي او پاکستان هم اټومي وسله لري او دوی غواړي چې دغه اټومي وسله د دوی نه لاسته راوړي. ولې دا چې پاکستان اوس یو مستقل هیواد دی او یو څه ناڅه فوج او اردو او استخبارات لري او خلک هم متحد دي، د دې وسلې د اخیستلو دپاره یوازینۍ لار د افغانستان تجزیه ده. چې افغانستان تجزیه شي نو یو نوی هیواد به د پښتونستان په نوم ایجاد شي او پنجاب به هغه خوا انډیا ته ورپات شي او دغه اسلحه چې د پاکستان سره ده د دې په بدل کې به د دوی دپاره صلح تامین شي، یعنې په پاکستان کې به هم جنګ روان وي. او ایران تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې مستقیمه مداخله د امریکایانو ده، د هغې خوانه به راوګرځو، د عراق د خوانه کردان مسله کړل ورته غواړي چې د هغې خوانه یو څه ناڅه د کردستان په نوم د دوی څلورو هیوادو په منځ کې چې پروت دی هغه هم ایجاد کړي. نو دوی غواړي چې هم اسلحه د دغې مملکونه واخلي او هم په عین وخت کې نظامونه در بدر کړي او وروسته د ملل متحد مرستې ته افغانان او یا نور مسلمانان په انتظار کړي چې د ملل متحد مرسته ورته ورسیږي. دغه دپاره ثبوت کافي شته. تاسو وویل چې کوم ثبوت؟
بله،
چېرته وو هغه ثبوت؟ په عراق کې چې دوی ویل چې دوی اټومي وسله لري یا کیمیاوي وسله لري، کومه ده هغه ثبوت؟ چېرته ده هغه ثبوت چې دوی په لیبیا باندې برید وکړلو؟ د کوم ثبوت په اساس باندې دوی سوریا ته کته کړله؟ نو زما دپاره د یو افغان په صفت کافي ثبوتونه شته چې هغې هیواد ته چې ناټو لاړه ده یا هم امریکایان لاړ دي هغه هیواد در بدر سوی ده. او یو هیواد ما په ټوله نړۍ کې نه دی لیدلی چې د امریکایانو دخوا آباد سوی وي، بلخصوص اسلامي هیوادونه.
نو ستاسو غونډه اتکا په همدې نظریه باندې ده چې دوی په اسلامي هیوادونو کې دغه چارې او دغه لوبې کوي، نه غواړي چې اسلامي هیوادونه پیشرفت وکړي؟
زه فکر کوم چې سبب به دا ځکه چې یو هیواد هم په دنیا کې په 2014 کال کې د دوی دخوا اشغال شوی نه ده، صرف اسلامي هیوادونه دي او په یو کې ننوځي دي بل نه راوځي، نه په اروپ کې او نه په بل هیواد کې دوی داسې مشکلات نه دي ایجاد کړي چې موږ ورته مثال ورکولی شو. صرف په اسلامي نړۍ کې دوی دا کوي.
فکر نه کوي چې په اسلامي ملکونو کې خپل د اسلامي ملکونو د حکومتونو رژیمونو د لاسه خلک په خپل په دې خپل ملکونو کې پتنګو او دغه ولسونه غوښتل چې دلته بدلونونه راشي؟ فکر نه کوي چې دا به یو دلیل وو؟
زه فکر کوم چې کله چې افغانستان ته روسان را داخل شوي وو دا امریکا وه چې په مقابل کې جنگیدله او د افغانانو وینو ککړ کړل. زه فکر کوم چې د هغې وخت نه د رژیمونو بدلول د افغانستان د خلکو په خوښه نه بلکې د هغه برقدرتو په خوښه ده، لکه امریکا، روسیا او داسې نور هیوادونه چې د ډېر قوي اقتصاد د وجې په هر ممالکو کې مداخله کوي. کنی زه فکر نه کوم چې ولسونو دغسې بدلون غوښتی وي کوم چې په عراق کې دوی د صدام حسین په وخت کې ژوند درلودو او یا اوس لري. دا رقم بدلون یو هیواد هم نه غواړي او نه عراق غوښتو. نن په سرو وینو ککړ عراق ټوله دنیا ویني، داعش پیدا کېږي، نور پیدا کېږي آیا عراق دا رقم بدلون غوښتو د دیموکراسۍ پر راتګ یا د امریکایانو پر راتګ؟ آیا سوریه دغه رقم ژوند غوښتو؟ آیا لیبیا دغه رقم غوښتو؟ په مصر کې کومې ستونزې چې رامنځته شوې، یا په نورو یمن کې چې کومې ستونزې رامنځته شوې؟ زه فکر کوم که خلک بدلون غواړي نو د ښه ژوند لپاره غواړي، نه دا چې د هغې نه وروسته بیا د تباهۍ سره مخامخ.
نو محترم همایون صاحب، ستاسې په نظر د دغسې ملکونو سره چې اقتصادي قدرتونه دي، په دې خاطر چې سړی د دې ملکونو د ښو تجاربو نه استفاده وکړي، دا خو واضح خبره ده چې یوه سمه لار نیول ورسره لازمي خبره ده د خپل ملک د ترقۍ لپاره. ستاسې په نظر اوس باید همدغه ملکونه چې تاسې یاد کړل، یا افغانستان کې دغه مقامات باید څه وکړي، یا د ولسي جرګې دغه نمایندګانو خبرې چې تاسې وکړلې چې دوی باندې فشار او د اقتصادي فشارونو له کبله دوی دې تړون ته رای ورکړله، څه رقم یو لار باید دغه ملکونه ونیسي یا افغانستان ونیسي چې هم د دې ملکونو د ناتو د اروپایي ملکونو د امریکې د دې خو تجارب او خو اقتصاد نه استفاده وکي او خو رابطه ولري د دغه ملکونو سره، او ام خپل ملک لکه څنګه چې دی غوړی امغه سی وچل یا مغه نظامونه پکې وچلي، نه دیکتاتوري نظامونه.
زه فکر کوم چې د افغانستان په کچه دغه ستونزه حلول ناممکن ده. د منطقې په کچه کې چیرته پاکستان، ایران، افغانستان او نور اسلامي وادونه تر ټول شي او په دې باندې وغږیږي چې دا خطر صرف افغانستان ته نه بلکې ټول منطقې ته ده، شاید چې د دې ستونزې په مقابل کې د حل لاره پیدا شي. په انفرادي شکل که افغانستان وغواړي او یا هم نور څنګ ته ګاونډي هیوادونه وغواړي، زه فکر نه کوم چې د دوی هغه مکار سیاست چې ټول د سلو کالو کې دوی روان کړی ده او د خپل قوي اقتصاد له وجې ټول مملکتونه د بحران سره مواجه کړي دي، د دې سره بل لاره پیدا شي. یوازینۍ لاره اتحاد او اتفاق د دغه ممالکو همسایه ممالکو ده، او باید خبره اترو ته کینو تر څو پوه شو چې د امریکا شتون په افغانستان کې د ټولو لپاره د تباهۍ سبب ګرځېدلی شي.
د ټولو لپاره ستاسو په نظر د تباهۍ سبب ګرځېدلی شي، مګر تاسو ویل چې د ملکونو سره اتحاد او اتفاق وکړي، چې هر څومره د ملکونو اتحاد او اتفاق وکړي بیا به هم دوی دغه زنو بین المللي ستاندرد او معیارونو سره موافق وي او چا چې لاسلیکونه کړي دي دغه به مراعات کړي. مثلا تاسو د ایران خبرو وکړه، د ډیر وخت راهیسې د خبرې روانې دي، یو کال شو دغه وسم خبرې روانې دي چې باید دوی یوې موافقې ته ورسیږي د اتمی پروګرام په برخه کې. ایران وایي زما پروګرام سوله ییز دی، او دلته ډیر شواهد او ثبوت شته چې ایران غواړي اتمی بم جوړ کړي. یو اتمی بم موجود دی دغه په پاکستان کې، دومره خبرې شته چې تاسو اوس په خپل هغه ورته اشاره وکړله. کابل د سي اتمی قدرت هم دلته موجود دی په دې سیمه کې. فکر نه کوي چې دا غونډه دنیا ته دغه منطقې ته خطر دی؟ نو چا چې د اتمی وسلو د نه جوړولو تړون امضا کړی هغه باید د دې رعایت وکړي. ولی ایران د دغو ملکونو سره چې د شپه قدرتونه دي د ډیر وخت رئیس ورسره په خبرو لګیا دي، یوې روغې جوړې ته نه رسیږي. که تاسو د ایران خبره کوي، د پاکستان هم خپل مشکلات دي، د افغانستان خو هغه د تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان به پریدو. دغه ملکونه څنګه کولای شي چې هر یوې جدا جدا ستونزې لري خپلو کې سره اتحاد وکړي؟ اتحاد خو یوازې په اسلامي مفکورې او عقیدې باندې نه کیږي کنه.
فکر کوم تاسو بل طرف ته اشاره کوي. ما نظر دغه ده چې دغه شپږ وادونه په دنیا کې امریکا او روسیا او داسې نورې وادونه لکه هند چې اټومي برخدرتونه دي، دا باید اټومي وسله ولري او د دوی نه موږ هیڅ نوع تهدید نه احساسو. تاسو د یاد مه باسئ چې امریکا په جاپان باندې 2000 اټومي بمونه استعمال کړل. دا دوی وو چې په دنیا کې اولین بمونه استعمال کړل او په جاپان باندې واچول. ما خو تر اوسه پر هیڅ نوع اسلامي هیواد نه دی لیدلی چې په بل چا باندې تاروس کړی او په بل چا باندې بمونه اچولي. تاسو د یاد پاسئ دغه خبره هم. فکر کوم چې ستاسو د رادیو د لارې موږ د نړۍ ټول افغانانو ته، هغه څوک چې په پښتو ژبه پوهیږي، هغه باید په دې باندې پوه شي چې تروریزم اول وخت کې د اسلام نه قطن نه دی پیدا شوی، چا چې راوړی ده هغه هم دوی دي. نو زه فکر کوم چې بالاخره باید دنیا خلک ټول په دې باندې پوه شي چې لوی تهدید ده. تاسو ګورئ چې په عین وخت کې د اوکراین په مسله کې مداخله روانه ده، هلته هم دوی خپل فکر یا خپل مفکوره یا خپل پروګرامونه غواړي چې مخته بوزي. زه فکر کوم چې دنیا یو قطب شوی ده او تهدید ده د ټولو دنیا لپاره، او ټوله دنیا باید سره یو ځای شي او په دې مورد کې یو تصمیم ونیسي. څو داسې نشي چې یو هیواد راجیږي د دیموکراسۍ د شعار لاندې بل هیواد په 52 هم ولي او عسكر هم ور داخلي او بل اخره خلک د تبعي سره مخامخ کوي او ورسته بیا معذرت غواړي چې موږ ولا صلاح پیدا نکړلا گویا او موږ نه اشتباه وسواده دغه اشتباهات او جواب ورکول داسې عادي کوچنی معذرت باندې نه کیږي زه فکر کوم نو لکه دنیا کې چې هتلر پیدا شوی وو او تر نن ورځې پرې خلک د جرمني خلک تر نن ورځې پرې د دنیا ټولو خلکو ته جریمې ورکوي داسې باید امریکا هم جریمې ورکړي روسان هم باید جریمې ورکړي او دغه سي کوچنیو هیوادو ته چې د منځکې د مخ نه ورکوي زه فکر کوم دغه سي باید ټولو ته د جریمې ورکړي او دنیا باید
محترم وکیل صاحب لکه څنګه چې تاسو د امریکې خبرو وکړه چې په جاپان باندې اولین ځل دغه ملک اتمی بم استعمال کړ نو که یو ملک یو شخص یو حکومت په خپل غلطۍ او سهو او اشتباه باندې پوه شي او هغه غونډه دنیا ځان سره یو ځای کوي هم نظر کوي ټول ملکونو ته وایي چې راځي د دې مسلې تیر شو نور به اتمی بمونه نه جوړو دا ښه خبره ده کنه ده
زه فکر کوم دوی دا ول هغه بمونه چې اوس د ځان سره لري خپل ذخیرو کې یې کړی اول دغه د منځوي چې بیا د نورو دنیا ته دغه رقم ته پیشنهاد وکړي چې راځي چې بمونه د منځوي
دغه د پاره خو هم کار روان دی کنه چې زیاتره د منځوي وړل شي ودي او د نور
بل هغه چې د پاره روان دی د هغې خلکو د پاره روان دی چې په امریکا کې ژوند کوي هغه داسې احساس کوي چې ولا رښتیا هم امریکا اټومي وسله د منځوي یو ضرورت او سرګلولې تنا په روسیا کې دي او تر شپږ زرو زیات په امریکا کې دي د دې د منځورلو لپاره هم هغه کافي یورانیم چې دوی اوس غني کړی دا او په سرګلولو کې استعمال کړی فکر کوم هغه یورانیم هم کافي ده چې دنیا د منځ ویسي نو زه په دې نظر نه یم کوم پروګرامونه چې دوی مخته وړي دا صرف او صرف د ځوانانو د اسانو د خرابولو لپاره دي چې ګویا دوی داسې فکر وکړي چې امریکا په رښتیا هم رښتونی ده په خپلو خبرو کې مګر دا سینه ده دوی هغه اسلحه د ځان سره لري د نورو لپاره د تهدید وړ ګرځېدلی او دوی باید د جاپان قهوه چې دوی وایي چې موږ هغه قهوه باید ومنو زه فکر کوم چې دوی اوس پرم نه مانی دا قهوه او دوی کا چیرته د تهدید سره مخامخ سي د هغه پروګرامو چې دوی مختوري کا هغه پروګرامونه د مخالفت سره څوک مخالفت ور سره وکړي شاید دوی نور اټومي وسلې هم استعمال کړي لکه څنګه چې تاسو اوس ګورئ چې د شپې د خوا په بې پیلوټو پروازو کې اکثریت ملکی خلک وژل کیږي دا هم یو دغه پروګرامونه ده یا یو کال د پاره دوی خپل نظامی پروګرام په افغانستان کې تمدیدوي دغه پروګرام هم اوس دوی غواړي چې د شپاره د تیارو د مخه مخته بوزي دا صرف د دې په خاطر دی چې هغه پیلوټ چې د اوانه په افغانانو باندې دز کوي او موږ اته د دې رادار ونه لرو چې موږ پوه شو چې دا کومه تیاره و او کوم ځای نه را دجګشي و او د دې پیلوټ څوک و نو دا غره کم ته کارونه چې دوی په افغانستان کې کوي زه فکر کوم چې ورځ په ورځ به مخالفتونه ډیریږي په افغانستان کې او دغه مخالفتونه چې ډیریږي دا هم د دوی په ګټه ده
د هر فرد نظر مهم دی چې واوریدل شي او غوړتونی ول شي او هر څوک حق لري چې خپل نظر یا ورکی خپل رائے ورکی ستاسو رائے څه ده چې خیر څه باید وشي همدغه شرایطو کې چې د افغانستان چې بیرته د افغانستان حالت راشو
مخکې مې هم تکرار کړل چې چیرته مونږ تنها او تنها افغانستان د دې مشکل په مورد کې فکر وکي نو مونږ باید نتیجې ته ونه رسیږو باید د منطقې په کچا لاندې وادونه په دې باندې پوه شي چې د لویو مشکلو سره مخامخ یو ترڅو یو ځای نشو پاکستان خپل ډیپلوماسۍ ته د افغانستان په مقابل کې تغییر ورنکي او افغانستان هم خپل دیدګار د پاکستان او د ایران په مقابل کې تغییر ورنکي زه فکر کوم چې په انفرادي ډول د دغه غټې ستونزې سره د حل سره به ډېره مشکله وي ترڅو چې یو ځای نشو
بل خبره هغه دا چې کا ایران او امریکا او دا شپږ ملکونه چې سره اوس لګیا دي خبرې کوي جانکاری په مشرۍ کچېری دوی د سې موافقې ته ورسیږي چې د ایران سره د غداتومي جنجال حل شي د یورانیم د غنی کولو مسله حل شي فکر کوي نور ستونزې به حل شي ورو ورو د ایران سره او د پاکستان سره او د افغانستان سره داسې چې دغه فعلا د درې ملکونه غوړي دام ساګان
فکر کوم چې دا ناممکن ده پاکستان غیواد د چټمی وسله نه هاوی هم کلمه را پدې خو لري او ایران هم دغه وادونه ده چې دی اقلی وسلی په پلتنه کې ده.
بله
دوی هیڅ کله نشي کولای چې تفاهم ته ورسیږي، دا صرف د دې په خاطر چې امریکا ځان یو برقدرت ګڼي او نور هیوادو ته د دوی اساسي قانون ته پاملرنه نه کوي، احترام نه لري. نو په دې وجه نشي کېدای چې ایران او امریکا یا د نورو هیوادو سره تفاهم ته ورسیږي. ایران خپل پروګرامونه مخته بیایي او دوی دا احساسوي چې چیرته موږ اټومي وسله ونه لرو موږ د تجزیې سره مخامخ کیږو. څو نظر کېدای شي ایران غواړي چې خپل لاسرسی اټومي سلې ته پیدا کړي تر څو وتوانېږي چې د هغې تهدید په مقابل کې چې نور هیوادونه ورته ګواښ دي مقاومت وکړي او د خپل وطن نه حفاظت.
نو څه فکر کوئ؟ ډېر معذرت غواړم، نو څه فکر کوئ پاکستان اټومي قدرت، چین، ایران دغه اټومي قدرتونه، دغه د افغانستان گاونډیان، د دوی دغه ستاسو خبرم چې ویلې ابر قدرتۍ په اټومي لحاظ باندې د افغانستان موقعیت ته، د افغانستان ستراتیژۍ ته، د افغانستان دغه د حکومت کړنلارې ته، د افغانستان ملګرو او دوستانو سره مرسته کوي چې افغانستان کې ولس په خپل یو ښه ژوند ولري، بسیا ژوند ولري.
فکر کوم چې کچیرته ټول امسایه هیوادونه څنګه یو ابر قدرت وي او اټومي اسلحه ولري او د افغانستان د سیاسيونو سره بل اخره په دې تفاهم ورسیږي چې رښتیا هم دا یو لوی ګواک دی د منطقې لپاره، زه فکر کوم چې شاید د افغانستان په آرامۍ کې او د افغانستان په آبادۍ کې ډیر عمده رول ولوبوي. که سوال باندې مو صحیح پوه شوی وو.
ښه، زما مقصد دا دی چې تاسو به تر پوهیږئ چې افغانستان د پاکستان سره خپل ستونزې لري چې هغه ډېر تاریخي ستونزه ده. د ایران سره هم دغه ځینې مشکلات شته دي، د ډیر لسو کلونو کې رپورټونه څخه ډېر راغلي دي. څنګه بیا کېدای شي چې دغه دوه قدرتونه چې ایران هم اټومي قدرت شي او بیا افغانستان د دې خپل دوه گاونډیانو سره آرام ژوند لري، لاقل هغه بین المللي حقوقي سیاسي معیارونو باندې ورسره ښه گاونډي توب لري؟
وار صورت کې پاکستان او اټومي بر قدرت دی،
دا سیدا
مونږ ډیر شاته او ورسته پاتې یو په افغانستان کې، او ایران هم د مونږ په اقتصاد کې هم ډیر ور دی او په نظامی بر قدرت قدرت هم مونږ ډیر دی.
درست سید،
ولی زه د فکر کوم چې کچیرته دغه هیوادونه اټومي سلاح پیدا کوي، دا په خپل ضمانت دی کوي چې د تجاوز نه په یو بل باندې انصراف وتی، لکه څنګه چې اوس امریکا لري او لکه څنګه چې روسیه لري او داسې نور هیوادونه. نو د دې په خاطر افغانستان نشي کولای چې اټومي بر قدرت شي په نږدې زرو کالو کې. دا باندې موږ ټول پیږو، ولی کچیرته د منطقې خلک ټول دا احساس وکړي چې رښتیا هم یو ګواک د بهر نه د ډېرې لوی مسافې نه د هغې منطقې ته پیدا شوی ده، شاید چې مونږ ټول په تفاهم سره ورسیږو چې بل اخره د یو بل ته به تهدید نه وو. څرنګه چې تاسو وویل چې هغه مشکلات چې مونږ د پاکستان سره لرو، هغه مشکلات هم دوی د وجه را پیدا شوي دي. ډیورنډ کرښه دوی دغه تاداب یخی ده د افغانستان او د پاکستان په منځ کې، او هغه پښتانه یې په منځ را سره بیل کړي دي چې سره ورونه دي. مونږ د پاکستان سره هیڅ نوه ستونزه نه لرو، کومه ستونزه چې رامنځته شوې هم ده د دغې دوه ابر قدرتو د واجې نه پیدا شوی ده چې یو یې روس وو او یو هم امریکا وه. په خپلو منځ کې افغانان او د پاکستان خلک دغه ټول باید په دې باندې پوه شي چې مونږ د دغې دوه ابر قدرتو په منځ کې صرف مواد سوخت یو، یعنی د یو خوانم سوزو او د بل خوانم سوزو. دا د دوی پروګرامونه دي چې د پیړیو پیړیو نه را په دې خوا دوی دا پروګرامونه درلودل او تر اوسه پرې هم په موږ باندې تطبیق کوي.
نو د نوې پیړۍ کې بس خبرې ستاسو په نظر دا سو پیړۍ خو تیرې شوې؟
فکر کوم موږ د یو لوی بحران سره، د یو دنیایي بحران سره مخامخ کیږو چې هغه به یو دریم جنگ جهانی وي چې رامنځته کیږي. به تاسو وینئ چې په دنیا کې څه حالات دی، هغه پر هغه 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 ډلې چې پیدا کیږي او نامعلومه ده چې د کوم ځای نه دوی سپورټ کیږي، کومې پیسې دي چې دهیش ته ورکول کیږي، د دهیش په نوم یو قدرت من سره دي، هغه بیا په دونه قوت سره په عراق کې رشد کوي، سره سره دي چې هغه یو چنی حرکت چې چا شروع کړی څوک دا پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دا ټول هم بیا هغه برقدرتونه دي چې د خپلو ګټو په خاطر دغه خلک قرباني کوي او تبا کوي، یا د تیلو په خاطر، یا هم د دوی د معدنونو په خاطر، او یا هم د دې په خاطر چې په آینده کې دغه هیوادونه استقلال پیدا نه کړي او د دوی د حاکمیت نه ونوځي. دا ټول د دوی پروګرامونه دي او په دې باندې باید ټول نړۍ پوه شي.
اوس چې بیرته راشم د افغانستان مسالې ته، دغه تړون چې افغانستان او امریکا امضا کول سي جرګې رای ورکړه، د دې تړون په اساس چې د دې وخت معلوم دی چې دا به څو وخت پوره کیږي بعد دغه نه، یعنی مثلا که په افغانستان کې د دوی قواوی نیوي، د دوی نظامی مرکزونه نیوي، فکر کوي چې هغه وخت به د افغانستان شرایط خوي؟
زه فکر کوم چې مونږه د ویالې او د لیو په منځ کې یو طرف مو ویاله ده او بل طرف مو لیو ده. کچیرته مونږه د امریکا سره تړون امضا کوو نو مونږه امکان لري چې لاس کاله بعد د تبعی سره مخامخ شو، او کچیرته نه امضا کوو درې کاله بعد. نو دې په خاطر دغه رائے چې نن په پارلمان کې وکیلانو دغه قرارداد ته رائے ورکړه او تصویب کړه صرف د ژوند د تمدیدولو وسیله وه. نور په هر صورت کې افغانان به دغه یو لوی مشکل سره مخامخ دي، تر څو چې موږ د منطقي په کچه باندې دی باندې فکر ونه کو او انفرادي ډول باندې د دې ستونزې حل ناممکن دی.
یعنی سوله ناراضي او نشته،
سوله نشي راتلی. د خارجانو پښتون کې کچیر ته سوله راتلله نو د شپک څلوېښت سو هیوادو پښتون کې به په افغانستان کې په دیارلسو کالو کې دغه صلح راغلی وه، او کدی پر اختیا سره غوښتله چې په افغانستان کې صلح راسي هغه پاوچ نن درې لکه د دوی کوي سول چې یو میلیونی کې کوم مصارف چې دوی په خپل اردو باندې په افغانستان کې لري، یو سرباز په مصرف باندې دوی کوي چې زر افغاني سربازان وساتي. هغه استخبارات چې دوی مونږ ته اوس ایجاد کړی دي چې هیڅ نو تجهیزات نه لري، زه فکر کوم چې دا هم صرف د دې په خاطر دی چې افغانستان تل عمر په دې بحران کې پاتې شي او دوی خپلې ګټې شي. که چیرته دوی د موږ سره وفادار و، هغه میلیاردونو ډالر چې دوی د افغانستان سره کومک کولو په داسې پروژو باندې به مصرف کړي و چې د افغانانو ته د کار زمینه پیدا شوې وه. تاسو وګورئ په دیارلسو کالو کې دوی یو د برق بند هم ایجاد نه کړلو، ټول برق په ډیزلو باندې ده. او نن چې کله دوی د افغانستان نه وځي یا د دوی پاوچ کمیږي، زمونږ کابل ټول په جنریټرونو باندې ولاړ دی. د غیر پر افغانان د تیلو مصرف نه لري، بلکې ټول به برق پاتې شول. او په دې شکل باندې دوی هغه تهدیدونه زیات کړل کوم چې دوی ویره درلوده چې په پارلمان کې به دغه مسله تصویب نشي او دوی به د ستونزو سره مخامخ شي. هغه هم صرف او صرف د حقوقي ستونزو سره، نه د مستقیم ستونزو سره. که مونږ دا رایا دوی ته ورکړي وو او که نه ورکړي، د دوی شتون به په افغانستان کې لازمي وه او دوی به د افغانستان نه وتله. که دوی چیرته د مونږ تمامیت ارضي ته احترام درلودله، نو د دوی پروازونه چې افغانستان ته کېږي او په بګرام کې تیاری کېني، د یوه نه د یوې پرواز نه هم د افغانستان حکومت هیڅ نه خبر نه لري چې آیا په دې تیارو کې څه شی افغانستان ته راځي او د افغانستان نه بیرته څه شی وړل کېږي. زه فکر کوم چې دا صرف او صرف د دوی خپل ګټې دي او دوی د افغانانو په فکر کې نه دي، او افغانان باید په دې باندې پوه هم وي چې د خارجیانو په شتون کې په افغانستان کې صلح ناممکنه ده.
ډېر زیاته مننه همایون د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې رئیس، ستاسو نظریات ټول ثبت شو. قضاوت به پرېږدو اوریدونکو ته. په مخه ډېر تشکر.